دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د دغه سازمان پر یو موټر باندې د یک شنبه په ورځ د یو برید په لړ کې د خپل یو کارکونکي پر وژل کېدو سخت خفګان څرګند کړی دی او د غبرید په سخت ټکو غندلې دي په برید کې چې د کابل په شهر کې سوي د نوموړي سازمان دوه تنه نور کارکونکي ټپیان سوي هم دي د وژل سوي کارمند د هویت په حق له سمدستي معلومات نه دي خبره سوي خو ملګرو ملتونو ویل دي چې د قرباني کورنۍ ته حوال ورکړي دي ملګرو ملتونو د افغانستان په حکومت او اړوندو چارواکو ژغ کړ دي چې په ډیری چټکۍ سره دي د برید تحقیقات وکړي او عاملین دي ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري افغان حکومت دغه برید تایید کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویل دي چې په برید کې یو بهرنی وژل سوی او 15 تنه نور ټپیان دي تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې پر افغانستان کې پر غیر دولتي ملي او نړیوالو سازمانونو او خیریه موسسو باندې کله کله د رواني جګړې له کبله بریدونه کیږي عراقي چارواکي وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 13 تنه د هیواد په جنوب کې وژل سوي دي عراقي چارواکو ویل دي چې د هیواد په جنوب کې 13 تنه د حکومت ضد مظاهرچیان وژل سول د عراق امنیتي او روغتیايي چارواکو د نوم د نښودلو پر شت اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې اووه تنه د هیواد په جنوبي ایالت بصره کې وژل سوي دي عراقي چارواکو دغه راز ویلي چې 13 تنه د حکومت ضد اعتراض کوونکي د بغداد په مرکز کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمي سوي دي د هیواد په جنوب کې مظاهرچیانو ټایرونو ته اور اچولی او لوی لارې بندې کړي دي د پلازمینې بغداد په تاریخي رشید کوڅه کې څلورم ورځ هم نشتی روان وي او تر اوسه 14 تنه پکې وژل سوي او د سلو څخه زیات کسان په لارو کوڅو کې د امنیتي ځواکونو سره په نشتو کې ټپیان سوي دي امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیت او پرت کولو لپاره د وشکې بهاونکي ګاز ربړي مرمۍ او حتی د مخامخ ډزو سره هم کار اخلي د اکتوبر د لومړۍ نیټې راسي په عراق کې مظاهرې پیل سوي دي او تر اوسه لږ تر لږه 324 کسان وژل سوي دي دغه اعتراضونه د اداري فساد بیکاری او کمزوري ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس عراق ته په یو اعلان سوي سفر کې د عراق حکومت هڅولی چې د مظاهرچیانو پر ضد د زغم نه کار واخلي په افریقایي هیواد کانګو کې د مسافرو یو الوتکه لویدلې څلورشت تنه پکښې وژل سوي دي دغه الوتکه په کانګو کې د پورته کېدو لږ وخت وروسته په کورونو ولوېده او تباه سوي ده د امریکا خبري اژانس اسوسییټډ پریس ویل دي چې د دغه الوتکې د تباهي پیښه د کانګو په لویدیس کې د کیو ایالت د شمالي ښار په ګوما کې سوي د کیو ایالت د والي دفتر څخه په جارسي یو بیان کې راغلي دي چې د ګوما نړیوال هوایي ډګر کې د الوت وروسته دغه طیاره تباسي په دغه الوتکې کې ولس تنه مسافر سپارول خبري رسنۍ ویل دي چې په دغه الوتکې کې د ولس مسافرونو علاوه دوه تنه د عملی غړي هم او په کورونو د لویدوله کبله په مځکې کې هم 15 تنه وژل سوي دي د ملګرو ملتونو د کانګو ماموریت ویل دي چې دوی د مرستې لپاره ژر تر ژره خپل عمله سیمې ته استولې ده د هانګکانګ خلکو د یک شنبې په ورځ په لوی شمېر کې په محلي انتخاباتو کې رای ورکړې دغه ټاکنو ته زیاتره د ډیموکراسۍ پلوه لرنو د ریفرندم په نظر هم کتل کیږي شش کال په هانګکانګ کې 1.4 میلیونو خلکو د رای ورکولو لپاره ځانونه رجسټر کړي وو خبر تفصیل په دې رپورت کې وو
پنځم میاشتې مخکې په هانګکانګ کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو د پیل نه وروستو دا لومړني انتخابات دي چې د هانګکانګ خلک پکې ګډون کوي د رایې ورکولو د مرکزونو په مخ کې د خلکو اوږده اوږده قطارونه د دې معنا لري چې د هانګکانګ ډېر خلک دې ته لیواله دي چې خپل نظر څرګند کړي د هانګکانګ خلک به په دغو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شورا غړي انتخاب کړي ګرچې هغوی په حقیقت کې ډېر قوت نه لري مګر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو اصلي نظر څرګند شي په هانګکانګ کې په دې وروستیو وختونو کې د هغو مظاهرچیانو چې زیاتره محصلین دي او د پولیسو ترمنځ خطې هم شوي دي او دا به د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو تحریک لا پسې قوي او زیات کړي
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د وژل سوو کسانو په شمیر باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې ایرانیان باید د غچ اخیستنې له ډاره پرته خپل غږ اوچت کړی سي د ایران خلکو د حکومت لخوا د تیلو د باید وړدو د اقدام پر وړاندې اعتراضونه وکړل حکومت د اعتراضونو د مخنیوي لپاره انټرنیټي خدمات تقریبا په بشپړه توګه بند کړي دي د راپورټونو له مخې د پولیسو په ډزو کې تر اوسه 115 اعتراض کوونکي وژل سوي دي او په سلګونه تنه نور بندیان دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل پام کوي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ټاکنو د رایو په سر د وضعیت د بحراني کېدو مخه به ونیسي. بل لورته د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کې له دوی سره مرسته وکړي. رحیم ګل څاروانی پاړه رپورټ لري.
دفاع وزارت له ټاکنو د راځي کېدونکو هر ډول بحران د مخنیوي خبر ورکوي. دا چې هیڅوک به پرې نږدي چې وضعیت بحراني کړي یا تاوتریخوالی رامنځته کړي. د ملي دفاع د وزیر دا ګواښ په داسې حال کې کیږي چې لا هم د ټاکنو پایلو د ایران سرک نه معلومیږي. اسد الله خالد وایي سیاسیون دا درایت لري چې بحران رامنځته نه کړي، خو دا هم وایي چې ټولنه له دې بحران په اندېښنه کې ده.
دا واضح وایو لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده بې طرفه کار کوو. داسې هیڅ تاوتریخوالی ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښمن کړي اجازه نه ورکوو.
نن اته 500 ورځ د چې خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې لګډون رسته لای د ټاکنو د ورځې د رایو برخلیک نه دی معلوم. د ټاکنو د رایو د برخلیک د نه معلومېدو له منفي تاثیراتو یو هم په اقتصادي وضعیت منفي اثرات دي. د سوداګریزو خونو ریاست وایي چې یوازې د ټاکنو د نامعلوم وضعیت له امله له 1500 په سلو کې سوداګریزه راکړه ورکړه واردات او صادرات زیانمن شوي دي. د سوداګری خونې دا هم وایي چې د ټاکنو د پایلو د نه معلومېدو حالت اندېښمن کړي او د اندېښنې په مارکیټ مخامخ اغیز لري. د سوداګری خونې غړی خانجان الکوزی دا وضعیت داسې بیانوي:
زمونږ صادرات او زمونږ سرمایه گزاری تر 40% پورې په سا کال کې په 2019 کې راکمه شوې ده. اما دا 15% په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټ کړی ده، او حتی داسې خلک زه پیژنم چې فابریکې راوړي دي په بندرونو کې پرتې دي په کانټینرو کې، هغه خپله کارخانې ته نه راوړي چې فعالې کې وایي چې یو ځل سرنوشت معلوم شي په خوا ډیر زیات جنجالونه شوي دي، خلکو ته صدمې رسیدلې دي، دا غې نه یریږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر 15% پورې زمونږ په سرمایه گزاري او تجارت باندې منفي تاثیر کړي.
خپل ځینې ټاکنیز ټیمونه هم د دې غوښتن کې دي چې دا وضعیت باید پای ومومي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې د نتایج اعلان شي زر تر زره، تر څو چې د افغانستان هغه عادي حالت برته پایل شي چې د افغانستان اقتصاد فعلا په نورمال حالت کې نه دی.
ټاکنو کمیسیون هم پریکړو ته د پریښودو غږ کوي. وایي ځینې کاندیدانو او ټاکنیزو څارونکو دا کمیسیون نه دی پریښی چې عملیاتي کارونه وکړي.
موږ د افغانستان په خلکو او همدارنګه د ټاکنو په ټولو شریکانو باندې غږ کوو چې ټاکنو کمیسیون پریږدي چې تر څو پورې موږ وکولای شو ټول هغه مراحل د قوانینو او همدارنګه د لوایحو او طرزعملونو په اساس باندې هغه تکمیل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو ته شفافه نتیجه ورکړي.
د ملي دفاع د وزیر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ټاکنو کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په وو هغه ولایتونو کې چې معترضینو د کمیسیون دفترونه تړلي همکاري وکړي او بیا شمیرنه پکې ترسره کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ځینو نورو ټیمونو په ګډون له بیا شمیرنې سره مخالفت ښودلی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په نړۍ کې د عدم تشدد مبارزه غوره بیلګه لري. هغه مدني مبارزه ده چې د تاوتریخوالي، جګړې، مرګ ژوبلې او استبداد پرته په ټولنه کې د امن د راتلو سبب کیږي. په آسیا کې د دا ډول مبارزې مشهور مبارزین مهاتما ګاندي او عبدالغفار خان یعنی باچا خانو. په افغانستان کې هم د عدم تشدد مبارزه دوام لري. خغلی احمد الله ارچیوال هغه څوک دی چې په عدم تشدد کتابونه لیکلي او تحقیق کړی دی. آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا ورسره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې د عدم تشدد مبارزه څنګه تنظیم او پیلیږي. خغلی ارچیوال په ځواب کې ویلي:
کله چې موږ عدم تشدد یادو په عدم تشدد او په وسلواله مبارزه کې فرق دا دی چې په عدم تشدد کې موږ د خلکو د پوتنشل نه استفاده کوو، یعنی د قوت نه استفاده کوو، او د وسلواله مبارزه کې د زور نه استفاده کوو. نو په دې باندې سره ډیر باس شي کولای چې څنګه د دې نه استفاده کیږي. خو هغه مهمه خبره دا ده چې کچرته سره غوړي چې عدم تشدد مبارزه او کې درې لارې دي. اول نه لارې دا ده چې دغه پروګرام نه احتجاجونه، دوه ملار دا ده چې نه همکاري تعاون نه کول، او درې ملار دا ده چې پر امن مداخله په دې کې ټول هغه فلسفي بحث کې لګل شو پر ټول هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې ته دغه په خلاف باندې مبارزه کوي هغه واک لري او تم واک لري په عام وخت کې دا ته چې کم واک لري یا هم خلک چې کم واک لري دینه استفاده نه کیږي خو کله چې د عدم تشدد مبارزه خلکو د واک نه استفاده کیږي او هغه واکمنو ته یا د چا په خلاف چې مبارزه کیږي هغه کم د واک سرچینه چي دي هغه ودرول کیږي او نو تورکول کیږي د دې بیل ابل تاکتیکونه ریس منګه استاسه په کلچر کې ډېر تاکتیکونه لري مثلا جرګه یو تاکتیک دی یا مثلا مظاهره یو بل تاکتیک دی احتجاج بل تاکتیک دی
بالکل غختل مې همدا چې دا د دې سولې زلاریونون او د دې سولې ز مظاهرو نه د سر څه توپیر لري
د څه توپیر نشته کله چې منګه عدم تشدد یاده او عدم تشدد یو عمومي یو عمومي استناده په دې کې به د دې د تر سره کول لپاره بیل ابل لري د کله چې منګه عدم تشدد مبارزه تر سره کوي هغه لپاره څو خبرې ضروري ولنه خبره دا ده چې ته باید یو سازمان ولري یو جوړښت باید ولري دا غي نرسته باید یو لیدرشپ ولري سرچینې دي معلومي دا غي مخ کې باید اهداف ست معلومي چې څه لپاره دا کې وخت معلومي چې څومره وخت کې کې به تاکتیکونه دي او کمیونیکیشن دي چې ته باید داخل کو سره خبرې وکې دا تاسو څه شی ویل دا تاکتیکونه دي دا عدم تشدد ډیر زیات تاکتیکونه دي د بارکه یو کتاب دی جین شارپ لیکلی یو سلطه نوې تاکتیکونه دي خو دا تاکتیکونه کلچر سره تړاو لري ځنه کې تاکتیکونه زمون په کلچر کې عملي کېږي سنه نه عملي کېږي خو اکثریت کلچر تاکتیکونه دي چې هغه زمون په کلچر کې عملي کېږي نو دغه مظاهره اعتصابونه د عدم تشدد تاکتیکونه دي نو دغه تاکتیکونه چې کله راجمه شي مونږ دغه
په مجموع کې راځي چتر لاندې به عدم
تشدد په افغانستان کې ضرورت به خېډیر دي یو سوې تفاهم دلته د خلک فکر کوي افغانستان کې عدم تشدد مبارزه نه کېږي افغانستان ک تاریخ وګوري عدم تشدد مبارزه الته شوی دي ریسرچ داخلي چې عدم تشدد مبارزه چې د پارک کلتور کې کیږي په اسلامي کلتور کې بغیر اسلامي کلتور کې په دیکتاتورو ټولنه کې په شایي کې په جمهوریت کې په ټولو کې دا کیږي نو څه فکر کوم ضرورت ډیر زیات دي او کله چې ضرورت یادو الته خبره یوازې دا نه ده چې موږ سیاسي اهداف د پاره کار کوو ټولنیز موږ ډیر زیات مسایل لرو
همدغه موږ غوښتل چې وخت کم دي چې په افغانستان کې اکثره د نسل نوې نسل او تیر نسل تقریبا ټول په جنگ کې غټيږي وخت چې په یو ماشوم د جګړو د تشدد او د بم او ټوپک سره غټ شوی اغه څنګه دا فکر پیدا کی چې ادم تشدد مبارزه وکیا چشتوی
بیخي د افغانستان شانتي حالت کې ضرورت د دې چې مخکې دینه چې ته خلک ادم تشدد مبارزه تر او واسطه باید په هاوې ورکی دا په هاوې د څولارو نه کی یو لار ده چې د دې لپاره علمی کار وشي او په مکتبونو په انتونو کې دا تدریس شي دوی ملار ده چې مدني ټولنې او عام خلک د مسولیت لري چې خلکو ته په هاوې ورکی نو اول باید خلکو ته په هاوې ورکی او د په هاوې نه روسته خلک باید مبارزه شي که چیرته په هاوی ور نکړی شي به دا رقم مبارزه چي دي د پزید د فائدو کی تاوان کوي
تاوان زکه چې ولس نشي ته انټنسیم کېدل او انس جان ناراضي مننه ارچوال سب کور امودان د دې ډیر مهم علمی بحث هم د فلسفي بحث دی کې شک نشته خو کاش کې وخت ډیر و کور امودان ډیر تشکر مننه
روبوتونه ته ادامه ورکو د افغانستان د خزو چارو وزارت د دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د خزو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي او د دفاع وزارت له چارواکو نه غوښتي چې د ملي اردو په لیګو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ کړي د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهيري په اړه له کابل رپورت را لګلې
د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د خزو ګډون د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو او اردو ترمنځ د ارتباطاتو د پراخېدو لامل کیږي اغل نظری چې د یک شنبه په ورځ د سولې او امنیت په نوم د خزینه پوزیانو په کانفرنس کې خبرې کولې د دفاع وزارت پر رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ او ویل
وزارت امور زنان با ارتقای ظرفیت زنان در اردو
د خزو چارو وزارت په اردو کې د خزو د ظرفیت په لوړولو د تصمیم نیولو په سطح کې د هغوی د شمیر پر زیاتولو او د هغوی د مسؤلیت پر تامینولو ټینګار کوي او وړاندیز کوي تر څو د اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ شي
منو آزار اذیت زنان در وایت های اردو ایجاد گردد
د افغانستان د خزو چارو وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت پر رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتی دو ټینګار کړی چې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې اسیګر په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اسیګر د راپور په اساس اوس مهال شاوخوا 15,200 خزې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي چې تیر کال د شمیره 4,500 تنو ته رسیدله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په لیکو کې د خزو د شمیر د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې شاوخوا 2 لسیزې مخکې امنیتي او دفاعي سکتور ته د خزو مراجعه خورا لږه او سخته وه، خو اوس په دې پروسه کې د خزو ګډون زیات شوی دی. ښاغلی خالد په 2001 کال کې د اردو لیکو ته د خزو د جذب په اړه د یوې ښځینه جنرالې له قوله وویل: کله چې موږ یوه ښځه اردو ته جذبوله، نو په کراتو باید د هغې کور ته تللو، د هغې والدین او دوستانو ته به مو قناعت ورکوه، په خپله هغه به مو هڅوله. زه له خپلو ټولو هغو همکارانو څخه مننه کوم چې هغه سختې شپې شاته پرېښودې. او نن موږ په زیات شمیر ښځې نه یوازې په دفاع وزارت کې، بلکې په درې واړو امنیتي ارګانونو کې لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ملي اردو په لیکو کې د ښځینه افسرانو لپاره د یو مسؤونه چاپیریال په مساعدولو ټینګار وکړ او ویل چې د ښځینه پوځي کدرونو د ودې لپاره به هڅې وکړي. د سیګار د راپور په اساس دا مهال 2,400 ښځې د ملي اردو او 4,301 اویا نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار همداشان ویلي چې 110 ښځې د هوایي ځواکونو، 115 ښځې د پولیسو او 40 ښځې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د برتانیې د کارګر ګوند یو لړ رتبه چارواکی وایي چې د برتانیې په سیاست کې د روسیې د مداخلې په باره کې له پارلمان نه د خپور شوي رپورټ د بلې میاشتې د عادلانه عمومي انتخاباتو په باره کې پوښتنې راپورته کړې دي. خبریال جیمی ډیټمر په دې باره کې رپورټ رالیږلی.
د برتانیا د پارلمان د استخباراتو د کمیټې د 13 میاشتنی تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوه چې ښایي د روسیې لاسوهنې د 2014 کال له اروپایي اتحادیې نه د وتلو یا بریکزټ باندې تاثیر کړی وي. که څه هم چې دغه کمیټې پریکړه ونه کړه چې په رایو باندې څومره تاثیر یې کړی دی. دغه راپورټ پرون د برتانیې د سنډ ټایمز ورځپاڼې خپور کړی و او زیاتوي په صدر اعظم بوریس جانسن باندې فشار راوړي چې د ډسمبر د میاشتې د 12 نیټې د انتخاباتو نه د مخه دی د دغو تحقیقاتو بشپړ نتیجه خپره کړي. د کارګر ګوند د بهرنیو چارو نطاقي ایملی تورنبری ان ویلې دغه څرګندونې چې د روسیې لاسوهنې د بریکزټ رای ګډې وډې کړې دي د راتلونکي میاشت انتخاباتو په باره کې پوښتنې پیدا کړې دي چې دغه انتخابات به محفوظ وي که نه. ا دې ویلې دا جدي پوښتنې راولاړوي چې جدي ځوابونه ورته په کار دي. نن دې زیاته کړه که جانسن سمدستي رپورټ خپور نه کړي، خلک به غوښتنې نو ته دوام ورکړي چې دا کوشش کوي د برتانیې له خلکو نه پټ کړي. اول مخالفین په حکومت باندې تور لګوي چې د پارلمان د استخباراتو او امنیتي چارو کمیټې رپورټ نه خپروي، د دې حقیقت باوجود چې د هیواد امنیتي خدمتونو یې د خپرېدو اجازه ورکړې ده. هغه شاهدان چې د پارلمان په استماعي غونډه کې ګډون کړی و وایي دغه رپورټ به د حاکم محافظه کارانو تمویلول افشا کړي چې په لندن کې د ډیرا روسي اولیګارشیانو یا بډایانو لخوا کېږي چې د کرملین یا د روسي د استخباراتو سره ارتباط لري. د دغه رپورټ د خپرېدو په ځنډ به لږ تر لږه په دې هفته کې یو ځل په محکمه کې خبري وشي او امکان لري چې د دې نه به زیاتې خبرې ور باندې وشي. د الکساندر لټوینن انکو د کونډې مدافع وکیلانو چې د کی جی بی پخوانی ایجنټ او د روسیې ناراضي په 2006 کال کې په رادیو اکټیف اسټوب سره وژل شوی و. تیر هفته جانسن ته لیک استولی و وای دا پلان لري چې د انتخاباتو نه د مخه دغه رپورټ خپور نشي نو قانوني اقدام به وکړي. د برټانیې د تحقیقاتو یو مامور دې نتیجې ته رسیدلی دی چې لیتوینینکو د کرملین په امر وژل شوی. د امنیتي چارو وزیر برانډن لویسن پرون د سکای نیوز ته وویل رپورټ به د انتخاباتي مبارزې په وخت کې خپور نشي چې د مقرراتو په علت د عمومي انتخابات تو په وخت کې به د حکومت اعلانولي محدود کړی دی. دوی ویل موږ غواړو د دې ډاډ ورکړو په خاصه توګه چې ملي امنیت پکې داخل وي. موږ دغه پروسس په دقت او مناسبه توګه مطالعه کوو. دوی ویل موږ نه غواړو د عمومي انتخاباتو په وخت کې شان خبرو کړو مګر د عمومي انتخاباتو نه وروسته به دغه راپورټ خپور شي. مګر د پخواني عمومي څارنوال دومینیک ګریو په شمول چې د دغه کمیټې ریاست یې په غاړه لري انتقاد کوونکي وایي په دغه 50 پاڼې راپورټ کې د برطانیه په سیاست کې د روسیې د لاسوهنې هم دغه راز په کرملین تور لګول شوی دی چې د 2014 کال په ریفرنډم کې نفوذ کړی و. د هیواد امنیتي ادارو د انتخاباتو نه څو ورځې د مخه غور یې ورباندې کړی و او د انتخاباتو نه د مخه به خپور شي. جانسن د جمعې په ورځ دغه ادعا رد کړې چې ده د دغه راپورټ مخنیوی کړی دی چې محافظه کاران له ورختایي نه وژغوري او د په لندن کې له اوسېدونکو روسي اولیګارشیان نه د پیسو د اخیستلو نه دفاع وکړه او وایي د ماسکو د مداخلې په باره کې شواهد نشته دی. ده د بی بی سي راډیو سره د مرکې په وخت کې وویلې محافظه کار ګوند ته ورکړل شوې بسپنه په مناسب ډول بررسي شوې او عوامو ته رسول شوې ده. د زیاته زه فکر کوم په یو چا باندې د تومات د لګولو نه د مخه باید تاسو دقت وکړئ چې د یو خاص هیواد نه راغلی وي او د دوی د ملت په علت ور باندې تور ولګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پرون د یکشنبه په ورځ د هانګ کانګ خلکو په محلي انتخاباتو کې ګډون کړی و او د دیموکراسي طرفدار قوتونه هیله لري چې په دغه انتخاباتو کې به غټبرې تر لاسه کړي. د هانګ کانګ نه د امریکا غږ د خبريال ویلیام ګالو د رپورت اوریدو ته ساس پام راګرځو.
پنځم میاشتې مخکې په هانګ کانګ کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو د پیل نه وروسته د لومړني انتخابات دي چې د هانګ کانګ خلک پکې ګډون کوي. د رای ورکولو د مرکزونو په مخ کې د خلکو اوږده اوږده قطارونه د دې معنا لري چې د هانګ کانګ ډیر خلک دې ته لیوال دي چې خپل نظر څرګند کړي. د رای ورکونکو ما وایي چې دا د احتجاجونو د تحریک توسعه ده او هغه د ډیر غټ تبدیل هیله لري. یو بل رای ورکونکي کواک وایي د کلونو کلونو راهیسې محلي سیاسي دفترونه د حاکمې طبقې د پلویانو په قبضې کې وو. هغه وایي چې دا هلته ډېر ډیموکراټان غواړي. د هانګ کانګ خلک به په دغو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شورا غړي انتخاب کړي. ګرچې هغوی په حقیقت کې ډېر قوت نه لري مګر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو اصلي نظر څرګند شي. په هانګ کانګ کې په چینایي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ما ننګ اوک په دې باب وایي
اف د دیموکراتس ریلی سکور لاند سلاید وکټری اټ ویل شو ویری کلیرلی
د چری دیموکراتان په انتخاباتو کې غټ بریا ترلاسه کړي. دا هغه نه به دا څرګند شي چې خلک د موجوده تاریخوالي سره سره بیا هم د دیموکراسۍ د تحریک ملاتړ کوي. په هانګ کانګ کې په دې وروستیو وختونو کې د هغو مظاهره چیانو چې زیاتره محصلین دي او د پولیسو ترمنځ خطي هم شوي دي او دا به د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو تحریک لا پسې قوي او زیات کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په زرګونو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ په پاریس کې مارش وکړ. د ملي بیداری او د حکومت د زیاتې پانګې اچونې غوښتنه یې کوله چې د ښځو په خلاف د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیسي او جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه ستونزه د فرانسې شرم وباله. د امریکا غ خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لګلې.
د عوامو د مبارزې په وخت کې د ارغواني بیرغونو او نښانونو وڅاپه له د لا ریپابلیک نه پیل تر ختیځ پاریس پورې ورسېده چې د ښځو په خلاف تاوتریخوالی غنده او د هغو 130 ښځینه فعالانو احترام یې وکړ چې په روان کال کې په فرانسه کې د اوسني پخواني انډیوال لخوا وژل شوي دي. د نوستوتس د ټولنې 45 کلنه فعاله تیراسا ډونارد نوای
Mais il y a quand même, je trouve, une sensibilisation plus importante. Depuis l'année dernière et depuis nous toutes, maintenant c'est rentré, vous le savez, vous en tant que journaliste, le mot féminicide qui est très important. C'est le fait qu'une femme soit tuée par le fait même qu'elle soit femme.
Je pense que c'est le temps de l'autostotisme, le tahrik n'a pas pu dire que le pouhavi n'a pas été fait. او د خزه د وژنې کلمه عوامو ته رسیدلې ده او دا د یوې خزه لپاره واقعیت دی چې او به وژل شي ځکه دا یوه خزه ده. دا ستونزه هغه وخت پیدا کیږي کله چې نارینه خزه ته د تګ اجازه نه ورکوي او په دې وخت کې دا ستونزه پیښیږي چې خزه او میړه سره جدا شي. دا د یو نارینه لپاره یوه طریقه ده چې خزه تر تاثیر لاندې راولي. په داسې حال کې چې فرانسه د پرمختګ شهرت لري او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقوقو زور اچوي، په اروپا کې د کورني تاوتریخوالي لوړه اندازه لري او تر یو حده پورې یې علت د پولیسو کمزور عکس العمل دی چې د دغو سرغړونو په باره کې راپورټ ورکړي. په روان کال کې ډېرې هغه ښځې وژل شوي دي چې پخوا یې له پولیسو نه مرسته غوښتې وه. د فرانسې د فلم او تلویزیون ستورو د شنبې په ورځ د دغه سرغړونو د قربانیانو په مارش او فعالیت کې ګډون وکړ. د ښځو د وژنې پای ته د رسولو غوښتنه یې کوله. دغه احتجاج د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو په بین المللي ورځ باندې شوی و او هدف ورنه د فرانسې په حکومت باندې فشار راوړلو چې له نن نه د مخه هغه نوي اقدامات څرګند نه کړي چې د دغې ستونزې سره چال چلند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچیر باسکتبال ټیم اوس خپل تمریناتي لوبې کوي او تالاند کې د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. 26 کلنه کاملا چې ماشومتوب کې ګزڼ وهلې، کلونه کېږي چې باسکتبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. لیمی نیازی پاکله رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچر باسکتبال ټیم خپل تمریناتي لوبې کوي، د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. له دې وړاندې هم په 4 آسیایي هیوادونو کې لوبېدلي او مډالونه یې ګټلي دي. 26 کلنه کاملا کلونه کېږي چې باسکټبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. وایي ورزش ژوند بدل کړی او د خوشحالۍ احساس لري.
زه ډېره خوشحاله یم ځکه زه یوه داسې نجلۍ وم چې ځان مې ډېر کمزوری احساسوه. کور کې به ناسته وم او ډېر به مې ژړل چې خدای ولې داسې پیدا کړی یم. کله چې ICRC دفتر ته راغلم ومې لیدل چې دلته باسکټبال دی. ما هم باسکټبال وکړ او فکر مې وکړ زه هم لکه یو روغ انسان کولی شم ورزش وکړم، درس ولولم او ټول کارونه ترسره کړم.
د خوځو ویلچر باسکټبال دغه 12 کسیز ټیم د سره صلیب نړیوال ادارې لخوا حمایه کیږي.
بخوا می خوښېده چې یو اتل واوسم او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړم. نو د همدې لپاره مې د ویلچر باسکټبال ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ ځکه معلولیت کمزورتیا نه ده او موږ کولی شو چې هره برخه کې پرمختګ وکړو او هره هیله چې لرو لاسته راوړو.
په دغه ټیم کې 12 هغه ښځې لوبېږي چې فزیکی کمزورتیا یا معلولیت لري. دوی توانېدل دي په ګڼو آسیایي هیوادونو کې د ویلچر باسکټبال په مسابقو کې ولوبېږي او د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. دغه ښځې دا مهال د تایلند ویلچر باسکټبال مسابقو لپاره چمتووالی نیسي.
درنو اوریدونکو دو منیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په همدیزی پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدی. په لندو شیبو کې د دری خبرونه پیلیږي، اوریدل مهیروي. ورځم نیکمرغه، تر بیا هم خدای ملشه.